ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. له همدې شیبې د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې پای ته ورسېدې. د ازادي رادیو خپرونې پیل شوې. نوریاس نوري هم د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنجشنبه ورځ ده، د وریا حمل د میاشتې دولسم او د میلادي اپریل میاشتې لومړۍ نېټه ده. په دې خپرونه کې به واورې چې د طالبانو مشرانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیل زاد سره په وروستۍ کتنه کې یو ځل بیا له امریکا غوښتي چې د می تر لومړۍ نېټې د ټول ځواکونه له افغانستان وباسي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د هرات چارواکي تیره شپه پر شینډن ولسوالۍ د طالبانو په یو برید کې دو سرتېرو د وژلو او یو شمېر نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د انډونیزیا پولیس په پلازمېنه جاکارتا کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ایډیالوژۍ د یو مشکوک ملاتړي او تبلیغي د وژلو خبر ورکوي. د کرملین زنداني شوی منتقد الکسی ناوالني پرون د نه خوړلو اعتصاب پیل کړ. بشپړ خبرونه. د هرات چارواکي تیره شپه پر شینډن ولسوالۍ د طالبانو په یو برید کې دو سرتېرو د وژلو او یو شمېر نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د هرات والي عبدالوحید قتالي تیره شپه ناوخته خبر اعلان ته وویل، د دې ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ او د ملي امنیت د ودانیو ترمنځ په موټر بم چاودنه کې دو سرتېري وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د هرات والي وویل، سیمې ته د نویو ځانګړو ځواکونو په رسېدو سره برید کوونکي په شا وتنبول شول او ولسوالۍ تر بشپړ کنټرول لاندې راوستل شوې ده.
پلیس مقاومت کرد، اتفاقی برای پلیس نیفتاد، پس نیروهای ویژه امنیت جابجا شدند در ساحه.
خو یې ویلې امنیتي سرچینې د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له موټر بم چاودنې وروسته په لسګونو وسلوالو پر دغو دواړو ودانیو حمله وکړه چې د شپې تر دولس نیمو بجو روانه وه. دغه سرچینې دغه راز ویلي، په دې نښتو کې هم افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات رسېدلي، خو تر اوسه یې دقیق ارقام نه دي معلوم. طالبانو تر اوسه د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي یوې هلیکپټرې د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته کړې. د وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د پاوز بلک هاک څرخي الوتکه پرون ماښام د تخنیکي ستونزو له کبله بیړنۍ ناستې ته اړ شو چې چاته پکې زیان نه دی رسېدلی. د هلمند ولایتي شورا مشر عطاءالله افغان بیا ازادي راډیو ته وویل چې په دې پېښه کې لږ تر لږه درې تنه سرتېري وژل شوي دي.
زموږ د معلوماتو په اساس هلمند ولایت شورا نظامی اډی کې یوې الیکپټرې سکوت کړی دی چې په نتیجه کې درې کس سربازان شهیدان دي. تر اوسه پورې نور معلومات لاسته نه دي راغلي.
د هلمند امنیتي چارواکو تر اوسه د درې پوځیانو د وژل کېدو خبره نه ده تایید کړې. تر دې وړاندې د تېرې کب میاشتې په 28مه د پوځي یو هلیکپټر د میدان وردګو په بیسودو ولسوالۍ کې د عبدالغني علیپور وسلوالو وشتلې وه چې د دولت دننه پراخ غبرګونونه راوپارول. له افغانستان د ټولو امریکایي سرتېرو د وتلو هغه ضرب له جلته په ورنږدې کېدو چې د امریکا او طالبانو د تیر کال د دوحې په تړون کې شوی. طالبانو یو ځل بیا له واشنګټن نه غوښتي چې دغه تړون بشپړ عملي کړي. دا خبره په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیل زاد سره د کتنې په ترڅ کې کړې ده. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل، په دې کتنه کې دوی پر دې ټینګار وکړ چې د دوحې تړون باید بشپړ عملي شي او تر ټاکلې نیټې یعنې د می تر لومړۍ نیټې باید ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزي. امریکایي لوري تر اوسه د دغې کتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې دا به ګرانه وي چې تر می میاشتې ټول امریکایي سرتېري له افغانستان وباسي، خو تر اوسه یې په دې اړه وروستۍ پرېکړه نه ده اعلان کړې. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د کمال خان باندې پرانستې په ویار نن پنجشنبه په کندهار کې د کرکټ شل اوره لوبه ترسره کیږي. د کرکټ بورډ په خبره په دې لوبه کې د افغانستان د کرکټ تکړه لوبغاړي په دوو لوبډلو کې سره مخامخ کیږي. د دې بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل،
د کرکټ میډیا تلانو ترمنځ په لوی کندهار کې نن د کمال خان باندې پرانستې په ویار یو شل اوریزه لوبه ترسره کیږي. د ویلو دا چې دغه لړۍ له کابل راپیل شوه او تر کندهار راورسېده.
د کرکټ بورډ په خبره په راتلونکي کې به دغه لوبې په نورو ولایتونو کې هم وشي. خبرونه لا زده راډیو اوري. د انډونیزیا پولیس په پلازمینه جاکارتا کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د ایدیالوژۍ د یو مشکوک ملاتړي او تبلیغي د وژلو خبر ورکوي. د پولیسو په خبره دغه مشکوک کس پرون د پلازمینه جاکارتا د پولیسو په ملي مرکز کې د ډزو په تبادله کې ووژل شو. د پولیسو مشر لیستیو سیګت پرابو وویل دغه 15 کلن حمله کوونکي تر دې پیښې مخکې په خپله ټولنیزه شبکه کې د داعش د بیرغ عکس خپور کړی و. د کرملین زندانی شوی منتقد الکسی ناوالنی پرون چهارشنبه د نه خوړلو اعتصاب پیل کړ. د ویلي تر هغو چې د ملا د درد او د پښو د بې سده کېدو مناسب روغتیایي درملنې نه وي شوي دغه اعتصاب به دوام ولري. ناوالنی د انستاګرام په یوه پوسټ کې چې د ده مدافع وکیل خپور کړی ویلي د لوږې اعتصاب اعلانوي، غواړي چې د قانون له مخې یو ډاکټر ولري چې د کتنې زمینه ورته برابره شي. 34 کلن ناوالنی د موسکو د سل کیلومتری کې په دویم نمبر اصلاحي مرکز کې زندانی دی. دا د روسیې یو له هغو زندانونو دی چې ډېر سخت مقررات پکې عملي کیږي. د کرملین منتقد الکسی ناوالنی په جنوري میاشت کې له جرمني له ستنېدو سره سم د موسکو په یوه هوایي ډګر کې ونیول شو. دی په اګست میاشت کې په سایبیریا کې د الوتنې په مهال سخت ناروغ شو چې وروسته د درملنې لپاره جرمني ته ولېږدول شو. د اوکراین چارواکي وایي دوی به په پلازمینه کیف کې له راروانې دوشنبې ښوونځي او وړکتونونه وتړي او پر عامه ترانسپورټ به محدودیتونه وضع کړي. دا اقدامات داسې مهال کېږي چې په کیف کې د کرونا وایروس مثبتې پیښې او په دې وایروس د مړینو شمیر په ډراماتیکه توګه په زیاتېدو دی. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو پرون چهارشنبې وویل بل انتخاب نه لري کنه هر ورځ به په سلګونو کسانو مري. د ښاروال په خبره هغه روغتونونه چې په کووید-19 ناروغۍ د اخته ناروغانو لپاره ځانګړي شوي 90% په ناروغانو ډک دي. پرون د کیف چارواکو د 24 ساعتونو په لړ کې په کرونا وایروس د 402 کسانو د مړینې خبر ورکړل چې دا د مړینو یو بېساری لوړ شمیر ګڼل کېږي. په دې موده کې په اوکراین کې پر کرونا وایروس 12,226 نور کسان اخته شوي چې په دې سره په دې هیواد کې پر دې وایروس د ټولو اخته شوو کسانو شمیر له 1,600,040 کسانو اوښتی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 15. هرات کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 4. کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 15. مزار شریف کې اسمان زایزه وریز د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 15. او جلال آباد کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 15.
ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو مشرانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره په وروستۍ کتنه کې یو ځل بیا له امریکا غوښتي چې د می تر لومړۍ نیټې د ټول ځواکونه له افغانستان نه وباسي.
د اسلامي امارت لخوا په ټاکلي وخت د بهرنیو ځواکونو په وتلو ټینګار وشو ځکه چې همدا د هیواد د ستونزو د هواري په لوري اساسي ګام دی.
په ننګرهار ولایت کې د وژل شوو ښځینه واکسیناتورانو کورنۍ د عدالت غوښتونکي دي.
تر هغه پورې دوی دکان ته څنګه ناستول کنه کله چې ووتله بیا هغه ته ووژل او خپل رکشه کې کېناستل او لاړل.
د یوې وژل شوې واکسیناتورې خپلو د پکتیا خزینه فعالانې وایي د لرې پرتو ولسوالیو هغه ښځې چې له کورني تاوتریخوالي سره مخ دي نه پوهېږي چې کومو اړوندو دفترونو ته لاړې شي.
اکثر نه پوهېږي چې د ښځو چارو ریاست وظیفه چې د دوی چېرته لاړ شي. همدا ډول د حقوقو بشر د کړنو دوی نه دي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي هیواد د کورونا له درېیمې څپې سره مخامخ دی خو په ټول هیواد کې به محدودیتونه ونه لګوي. او د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ژوند رنګونو یوه نوې برخه درته خبرو.
همدا خزنده لپاره همدا اوس فصل دینې سیزن ده. همدغه د اوروګو د خساکو د شیانو لپاره همدا دوی اوس استعمالي کی.
ازادي رادیو او ریډ خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. طالبانو له امریکایي چارواکو غوښتي چې تر ټاکلې نیټې له افغانستانه خپل ځواکونه وباسي. ټاکلې نیټه هم یوه میاشت وروسته ده، د مې لومړۍ نیټه. دا خبره په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره په وروستۍ کتنه کې کړې ده. ښاغلي خلیل زاد دغه راز د افغان دولت له مرکچیانو سره هم کتلې دي. په دې اړه تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهلت ته ټیک یوه میاشت پاته ده، خو د امریکایي مشرانو له څرګندونو ښکاري چې دې وخت پورې وتل ورته امکان نه لري. تازه طالبانو د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د کتنې پر مهال یو ځل بیا ټینګار کړی چې واشنگټن باید د ځواکونو د وتلو په برخه کې د دوحې د تړون دا ژمنه عملي کړي. د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په ګډون د طالب استازو او زلمی خلیلزاد د لید کاته د سې شنبې په ماښام شوي، خو جزئیات پرون ناوخته خپاره شول. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رادیو ته ویل چې دغه خبرو کې ډېر ټینګار د دوه تړون د ټولو مادو په عملي کولو
دواړو لوریو توافقنامې ته په خپل ژمنتیا او ټینګار وکړ. د اسلامي امارت لخوا په ټاکلي وخت د بهرنیو ځواکونو په وتلو ټینګار وشو، ځکه چې همدا د هېواد د ستونزو د هواري په لوري اساسي ګام دی. په ناسته کې همدارنګه د پاتې ټولو بندیانو د خلاصون او د تورو لیستونو د ختمولو او نورو اړوندو موضوعاتو په اړه بحثونه او خبرې وشوې.
خاغلی خلیلزاد دوحه کې د افغان دولت د مرکزی پلاوی له مشر معصوم ستانکزي او یو شمیر نورو غړو سره هم کتلې دي. د دولت پلاوی پرون په یو ټویټ کې ویلي د لیدو کتو کې د سولې بهیر پر ګړندیتوب او د ترکیې غونډې په اړه خبرې وشوه. د لیدو کاته داسې مهال شوي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهلت رالن شوی. طالبانو له دې وړاندې ان خبرداري ورکړې چې امریکایي ځواکونه د میتر لومړۍ نیټې ونوځي بیرته به بریدونه پرې پیل کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیا تیره اونۍ سپینې ماڼۍ کې د خپل لومړني خبري کانفرنس پر مهال وویل د میتر لومړۍ نیټې به له تخنیکي پلوه ورته سخته وي چې ځواکونه وباسي. بایدن ونه ویل چې تر څه وخته به یې ځواکونه افغانستان کې پاتې کیږي، خو دا یې په ډاګه کړه چې راتلونکی کال به یې سرتیری دغه هیواد کې نه وي. له دې سره بیا امریکایي رسنیو وویل د هغې هیواد استخباراتي ادارې بایدن ته دا مشوره نه ورکوي چې له افغانستان خپل پوځیان وباسي. امریکا دا مهال افغانستان کې 2500 سرتیری لري، خو نیویارک ټایمز ورځپاڼه بیا د خپلو سرچینو په حواله د دې سرتیرو شمیر 3500 ښودلی. د امریکا استخباراتي ادارو ویلي که دوی خپل ځواکونه له یوې مخې وباسي، طالبان به 2-3 کلونو کې ډېرې سیمې لاندې کړي او د دوی په باور د داعش او القاعده فعالیتونو ته به زمینه برابره شي. له دې ټولو سره سره ډېرې سترګې اوس د ترکیې غونډې ته دي چې ممکن نږدې راتلونکي کې جوړه شي. دغه غونډه چې افغان چارواکو ځانګړی فرصت یاد کړی، د امریکا ملګرو ملتونو او نورو ښکېلو لورو لخوا په دې هدف جوړیږي چې افغانستان کې په سیاسي جوړجاړي د قدرت ترویش او د جګړې په پای ته رسولو خبرې پکې وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
سمینا نگیناو بصیره غدری خزینه واکسیناتوران چې وړ مرس په جلال آباد کې په دو جلا حملو کې وژل شوې کورنۍ د عدالت غوښتونکي دي. د دغه وژنې وروسته د په ننګرهار کې پرون د پولیو ضد واکسین هم درول شوی و. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو وویل چې دغه واکسین به نن بیرته په ننګرهار ولایت کې پیل شي. د وژل شوو درې واړو واکسیناتورانو د کورنۍ غړو ازادي راډیو ته ویلي چې د خپلو کورنیو نورو غړو امنیت ته هم اندېښنه لري. نور به د په دې راپور کې واورو.
22 کلنه سمینه یو کل وړاندې واده سوې وه. په دارالمعلمین کې له زده کړو وروسته یې قابلګي لوستې وه او تازه یې په رضاکاره توګه د پولیو واکسین د تطبیق کمپاین کې د واکسیناتورانو په توګه کار پیل کړی و چې د دندې او کمپاین په دویمه ورځ د نامعلومه وسلوالو له لورې ووژل سوه. د سمینې د کاکا زوی احمد فیصل نظامی ازادي راډیو ته وویل چې د سمینې قاتلین ساعتونه د هغې د کور شاته په تمه سوي وو چې کله نوموړې له کوره د کار کولو په هدف ووته ووژل سوه.
بلاخره چې هغه وتلې خو یعنې تر هغې پورې دوی دوکان ته څنګه ناستول، که نه کله چې ووتله بیا هغه څه ووژل او خپله ریچه کې کېناستل او لاړل.
احمد فیصل نظامي له دولت څخه غواړي چې د سمینې او نورو همکارانو قاتلین یې ونیسي او سزا ورکړي. نو لس کلنه نگینه بلواکسیناتوره و چې د وسلوالو په حمله کې ووژل سوه. ورورې زبیر ربانی ازادي راډیو ته وویل چې نګینه تازه د ښوونځي له دولسم ټولګي فارغه سوې وه او په رضاکاره توګه یې د ګزان ضد واکسین کمپاین کې د واکسیناتورې په توګه کار کاوه. د نګینې د ورور په خبره هغې اراده درلوده چې په نږدې راتلونکي کې لوړې زده کړې هم پیل کړي. هڅه مو وکړه د بصیرې په اړه چې له سمینې سره یو ځای په دې حمله کې وژل سوې معلومات هم ولرو، خو له هڅو سره سره بیا هم ونه توانېدو. په ورته وخت کې د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي هڅه کوي چې دا پېښې عاملین ونیسي. د امنیا قمندانۍ ویان فرید خان ازادي راډیو ته وویل دا دوه جلا وسلوالی حملې د جلال آباد شرپ څلورمه اومه ناحیه کې رامنځته سوې. که څه هم د دغه دوو پیښو مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو له دې وړاندې په دې ښار کې د دریو وژل سوو ښځینه خبریالانو د وژلو مسولیت داعش یا اسلامي دولت وسلوالی ډلې منلی و. دې پیښې په کور دننه او بهر د ګڼو ادارو او بنسټونو غبرګنونه راپارولې دي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو برخې کمیشنرې شبنم صالحي د دغو درې تنو ښځینه واکسیناتورانو د وژل کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون تل د ملکیانو وژنه غندلې ده او له حکومت څخه یې غوښتي چې د دې ډول پېښو عاملین دې زر تر زره ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي. د هدفي وژنو ډېرې ده، په خصوص د مېرمنو هدفي وژنې په دغه روسیې کې ډېرې سوي دي او دا د اندېښنې وړ خبره ده.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي دا پېښه د بشرپالنې د نړیوالو حقونو څخه ویرونکې سرغړونه ده. دغې ټولنې تېر ماښام پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د دې پېښې عاملین باید ژر تر ژره محاکمه سي. دوی وایي روغتیایي کارکوونکي باید په نقشه نه سي او د روغتیایي مرکزونو درناوی باید وسي. بلخوا په کابل کې د امریکا سفارت شارج داپیر راس ویلسن هم دغه پېښه غندلې او په خپل ټویټر یې لیکلي چې دا دغه ډول پېښو کول بشریت ته بشپړه بې احترامي ده. د افغان ښځو شبکې مرستیالې روشن مشال ازادي راډیو ته وویل چې په ټولنه کې د فعالو مېرمنو هدف ګرځول نه یوازې د افغان ښځو پر مدني حقونو او ازادیو منفي اغېز لري، بلکې په هیواد کې په اقتصادي، ټولنیزو، سیاسي او روغتیایي برخه کې هم مېرمنې د فعالیت کولو منع کوي او هڅه کېږي چې د ښځو حضور په بېلابېلو برخو کې کمرنګه سي. مېرمن مشال وایي د ښځو په بهیر کې باید د افغان ښځو اندېښنو او نظریاتو ته جدي پام وسي. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو دریو میاشتو کې یوازې په ننګرهار ولایت کې اته ښځینه فعالانې په بېلابېلو هدفي وژنو کې هدف وګرځول سوې. د اکثرو یې د وژنو عاملین نه دي نیول سوي، خو د ځینو دغو پېښو پړه داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې منلی، خو د ځینو نورو پېښو بیا هیڅ کومې ډلې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د سهار و بجې او اتلس دقیقې دي او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فریبا ظاهر ته وغوښ شو.
فلادلفیا انکوایرر یو مقاله لیکلی چې نوم یې دی سوله به په افغانستان کې نه وي مګر تر څو چې د ښځو حقونه خوندي سوي نه وي. لیکوال وایي په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه د مې تر لومړۍ نیټې پورې له افغانستان نه خپل وتل ارزوي، باید په پام کې وي چې د ښځو یوازې پرېښودل به طالبان اسانه واک ته ورسوي. لیکوال د یوې فعالې افغان میرمنې فوزیه کوفي په حواله ویلي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو بیړني وتل به د سولې بهیر ګډوډ کړي. میرمن کوفي په دوحې کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د افغان دولت د مرکزي پلاوي له یوه څلورو ښځینه غړو څخه ده. فلادلفیا انکوایرر دا هم لیکلي چې د امریکا د استخباراتو ادارې د بایدن حکومت ته ویلي چې که چیرې امریکا په بیړه له افغانستانه ووځي، طالبان به شایي په دوو یا درېو کلونو کې واک ته ورسیږي او دا به القاعده او داعش ته بیرته زمینه برابره کړي. فورن پالیسی بیا د افغانستان د سولې په بهیر کې د ښځو د ونډې پر کموالی یوه مقاله خپره کړې ده. خپرونه لیکي د طالبانو بیرته راتګ او له افغانستان څخه د امریکا په بیړه وتل د افغان ښځو د دوو لسیزو پرمختګونه ګواښي. لیکوال د افغانستان د سولې بهیر پیچلی بللی او وایي داسې نه هیله کوونکې پایلې ته نږدې کېږي چې یو ځل بیا ښځې د ټولنې څنډې ته کوي او د دوو لسیزو لاسته راوړنې یې له پامه غورځوي. په تیرو شپږو میاشتو کې حبیبه سرابي یوه له هغو څلورو میرمنو څخه وه چې د افغانستان دولت لخوا په دوحې کې د طالبانو له استازو سره د سولې خبرو لپاره ټاکل سوې وه. د رواني میاشتې په لومړیو کې بیا میرمن سرابي یوازینۍ میرمن وه چې د مسکو په غونډه کې برخه واخیسته. فارن پالیسی د بشری حقوقو د سر سازمان د شوزو د چارو مشر هیدر بار په حواله لیکلی چې په دوحې او مسکو کې د سولې خبرو په ترڅ کې د شوزو ونده خندونکې بلل ده. هیدر بار ویلي افغانستان یو ګام شاته دی چې یو نیمګړې سوله راولي.
په پکتیا کې د ښځو د حقونو د برخې فعالانې وایي د دې ولایت په لرې پرتو ولسوالیو او سیمو کې له تاوتریخوالي سره مخامخ ګڼې ښځې لا هم د هغو ادارو په اړه معلومات نه لري چې د ښځو د حقونو او ستونزو ته د رسیدنې په برخه کې فعالیت کوي. د ښځو چارو ریاست بیا وایي هڅه کوي چې د هغو ادارو په اړه ښځو ته معلومات ورکړي چې د ښځو اړوند ستونزو د ثبت تعقیب او حل مسؤلیت لري. نور په دې رپورټ کې
په پکتیا کې یو شمېر ښځینه مدني فعالانې وایي د دې ولایت د ښځو چارو ریاست او په ګردیز کې د بشر حقونو د سیمیز دفتر فعالیتونه یوازې تر ښاري سیمو او د یو شمېر ولسوالیو تر ودانیو پورې محدود دي. دوی وایي دا کار د دې لامل شوی چې په پکتیا کې له تاوتریخوالي سره مخامخ ګڼې نجونې او مېرمنې د هغو ادارو په اړه معلومات ونه لري چې په وینا یې د ښځو سره د زور زیاتي قضیې پکې ثبت تعقیب او حل کیږي. د ښځو د حقونو فعالې ډاکټرې نزدانه پکتیاوال ازادي راډیو ته وویل
اکثر نه پیږي چې د ښځو چارو ریاست وظیفه چې د دوی چیرته لاړ شي. همدا ډول د حقوق بشر د کړنو دوی نه دي آګه او یوازنی علت همدا ده چې خلک آګاهي نه لري او هم د دوی لخوا څه رقم څه لازم ده خصوصا ښځو ته آګاهي نه ده ورکړل شوی.
په ګردیز کې د بشر حقونو سیمیز دفتر د ښځو برخې مسؤل زرمینه شمس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د امنیت او بودیجې د نشتوالي له امله یې لرې پرتو ولسوالیو او سیمو ته خپل پروګرامونه نه دي غځولي. نوموړې وایي اوسمهال د پکتیا تر څنګ د خوست، پکتیکا او لوګر ولایتونه هم د دې دفتر تر پوښښ لاندې دي، خو د مالي او امنیتي ستونزو له امله یې له څو کلونو راهیسې دغو ولایتونو ته هم سفرونه نه دي کړي. اغلې شمس وایي په ولسوالیو کې د ولسوالانو او یو شمېر قومي مشرانو په مرسته ځینې خلک د دوی مرکزی دفتر ته ورځي، خو دا هم مني چې ګڼې قضیې د کلتوري ستونزو له امله هم داسې پټې پاتې کیږي. په پکتیا کې د ښځو چارو رئیس نصر نوریاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د مرکز ګردیز په ګډون د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د ماغونډو د لنډمهاله عامه پوهاوی پروګرامونو د ترسره کولو او د رسنیو له لارې توانېدلې چې د دې ولایت شاوخوا 15% نجونو او مېرمنو ته د دې پیغام ورسوي چې د ستونزو پر مهال دوی خپل غږ چا ته او څنګه ورسوي.
هغه سیمې چې لاسرسی نه دی ورته لرلی، د بودیجې کموالی ده، د امنیت نشتوالی دی چې کومې ښې دي، یعنې د امنیت د نگانه موږ هم همغلته لاړ یو او ورکشاپونه او سیمینارونه موږ هلته دایر کړي دي.
په پکتیا کې یو شمېر ښځینه مدني فعالانې په داسې مهال دغه نیوکې کوي چې تېر کال په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو په ثبت کې زیاتوالی راغلی و. د دې ولایت د ښځو چارو ریاست مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې د دې قضیو د ثبت یو لامل د عامه پوهاوي د پروګرامونو زیاتېدل دي چې د رسنیو او غونډو له لارې ترسره کړي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي هیواد د کورونا له درېیمې څپې سره مخامخ دی خو په ټول هیواد کې به محدودیتونه ونه لګوي. عمران خان پرون چهارشنبه وویل داسې یوه لاره باید غوره شي چې هم ورسره کورونا کنټرول شي او هم بېوزلي خلکو ته زیان ونه رسیږي. تفصیل اسدالله الدین اوروي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون چهارشنبه د سراسري ټول بند یا قرنټین لګول رات کړل، خو وی منله چې هیواد دا مهال د کورونا له درېیمې څپې سره لاس او ګریوان دی. خان د همغږۍ ملي کمیټې ته وویل دوی باید د کورونا وایرس د مخنیوي او د پاکستان اقتصاد او دغه راز بېوزلو خلکو ته د زیان نه رسیدو ترمنځ یو متوازن چلند خپل کړي. د پاکستان حکومت په پام کې لري هغه څه ته چې زیرات محدودیتونه بلل کیږي مخه کړي، چې له مخې به یې د کورونا وایرس د کابو کولو لپاره پر وړو سیمو د لنډې مودې لپاره محدودیتونه ولګول شي. که څه هم د خلکو پر غونډو عامه ترانسپورت محدودیتونه لګول شوي او په ځینو ایالتونو یا هم د دغو ایالتونو په مرکزونو کې د ماسکونو کارول جبري شوي، خو خلک دغه مقررات دومره نه رعایتوي. د پاکستان د روغتیا وزیر فیصل سلطان ویل د چین لخوا د سینوفارم په نوم د کورونا ضد نږدې 8 لک ډوزه واکسین خلکو ته لګول شوی دی. د زیاته کړه 15 لک ډوزه نور واکسین چې له چین څخه رانیول شوي 2.5 لک پاکستان ته رسیدلی دي.
پاکستان په پام کې لري چې د روغتیا له نړیوال سازمان څخه نور واکسینونه هم ترلاسه کړي. اسلام آباد خصوصي سکتور ته هم د کورونا ضد واکسین د واردولو او خرڅولو اجازه ورکړې ده، خو د واردونکو شرکتونو او حکومت ترمنځ د واکسین د بیې پر سر اختلافاتو د واکسین دغه بهیر ځنډنی کړی دی. د پاکستان حکومت ورم ورځ هم په کورونا ویروس د 4,500 نورو کسانو د اخته کېدو او په دې ویروس د 8 نورو کسانو د مړینې خبر ورکړ. تر اوسه دغه هیواد کې د کورونا څخه باندې 6,500 پیښې ثبت شوي او نږدې 4,500 کورونایي ناروغان مړه شوي دي.
د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د هرات چارواکي تیره شپه پر شینډن ولسوالۍ د طالبانو په یوه برید کې د 2 سرتیرو د وژلو او یو شمیر نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د هرات ولی عبدالوحید قطالی تیره شپه ناوخته خبرلاند ته وویل د دې ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ او د ملي امنیت د ودانیو ترمنځ وسلوالو مخالفینو یو موټر بم چاودنه وکړه، 2 سرتیري پکې ووژل شول او یو شمیر نور ټپیان شول. خو یوې بلې امنیتي سرچینې د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې له موټر بم چاودنې وروسته په لسګونو وسلوالو پر دغو دواړو ودانیو حمله وکړه چې د شپې تر 12:30 روانه وه. او په دې نښتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات رسېدلي، خو دقیق شمیر تر اوسه نه دی معلوم. د افغانستان دفاع وزارت وایي یوې هلیکپټرې د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د تخنیکي ستونزو له کمله بیړنۍ ناسته کړې چې چاته زیان نه رسېدلی. خو د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان بیا ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې لږ تر لږه 3 تنه سرتیري وژل شوي. له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو هغه ضرب العاجل ته په ورنږدې کېدو چې د امریکا او طالبانو د تیر کال د دوحې په تړون کې شوی. طالبانو یو ځل بیا له واشنګټن غوښتي چې دغه تړون بشپړ عملي کړي. دا خبره په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په وروستۍ کتنه کې کړې ده. د اندونیزیا پولیس په پلازمینه جاکارتا کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ایدیالوژۍ د یو مشکوک ملاتړی او